رسیدی دوی هم هغه د سړک په سر باندې په دوکانونو جوماتونو کې دغه تېره شپه هم ورباندې راغلي وو او نن شپه هم داسې ویل کېږي چې دوی به همدا هلته پاتې وي. دوی غوښتنه همدغه ده چې باید دغه ستونزې حل پیدا او دغه لاره پرانیستل شي. ولې هغوی په تمه باندې دي خو ورته پورې کوم مرجې نشته چې د خلکو ته ډار ورکړل شي چې دغه ستونزه به دغه دروازه به څوک خلاصېږي. هغوی بیا هم په تمه باندې ورته پاتې دي تر څو خپل هېواد ته راستانه شي. یا هغه کسان چې غواړي مریضان انتقال کړي، ځینې کسان چې نږدې کورونه دي هغوی ستانه شوي دي، ولې هغه کسان چې د لرو سیمو نه راغلي دي هغوی د مجبوریت نه تحولي ترخم دواړو دروازې دواړو غاړو ته اړولي دي او ځینې بیا د ترخم نه هاخوا ته د میچنې په سیمه کې چې هلته هم پاکستاني ملیشیا وي او پاسه پورته دوکۍ د اول اجازه نه ورکوي، موټرې ولاړې دي او خلکو هم هملته په بیدیا کې پراته دي.
ډیره زیاته مننه شینواری صاحب. شاه محمود شینواری و چې له سیمې څخه یې د تورخم د پولې د بندېدو په اړه معلومات راکول. د ازادي رادیو د اوس اورو چې د ننګرهار د سرحدي پولیسو چارواکي وایي چې د تورخم په شارګوټي کې له دوه پاکستانی وګړو سره په یو ټرک کې بار 10,000 کیلوګرام امونیم نایټریټ نیولې دي. دوی وایي چې له امونیم نایټریټ سری څخه د ماینونو په جوړولو کې کار اخیستل کیږي. نور حال د جلال آباد څخه زموږ همکار باز محمد عابد راکوي.
د افغانستان په ختیځ کې د درې سوه یو سرحدي زون په قرارګاه کې د سې شنبې په ورځ د یو مطبوعاتي کنفرانس په ترڅ کې له امونیم نایټریټ څخه ډکه لارۍ او د هغې عاملین د رسنیو په وړاندې ودرول. د درې سوه یو سرحدي زون رئیس ارکان سمونوال محمد ایوب حسینخیل په دغه مطبوعاتي ناسته کې خبریالانو ته وویل
د کشفي او استخباراتي راپورونو په نظر کې نیولو سره زموږ د شپږم کنډک منصوبین په دې باندې وتوانېدل شاوخوا 10,000 کیلوګرام امونیم نایټریټ چې هغه دلکه سره پاکستانی اتباو په ذریعہ باندې یو اراده موټر کې چاغه پلیټ هم د پاکستان پلیټ وو او غوښتل چې افغانستان ته انتقال کړي. د ممندرې ولسوالۍ مربوط د تورخم په ساحه کې ونیول شو.
حسین خیل وایي چې د دوی سرحدي ځواکونه په ننګرهار، سربیره، کونړ او نورستان کې هم په صفري نقطه کې په قوي مورال د ولسونو په مرسته له خپلو سرحدونو نه دفاع کوي.
موږ نه یوازې په ننګرهار کې، په کونړ او نورستان کې د افغانستان د نظام دښمنانو په مقابل کې جنگي چاته به اجازه ورنو کې چې زمنګ جوړیسونو آرام ځوان نه آرام کې. علت دا ده چې زمنګ سربازان په صفري نقطه کې په غرنی اراضي کې ځنګلزار اراضي کې مستقلانه له ساحې نه دفاع کوي. موږ په دې باندې توانېدلې چې زمنګ سربازان ساتلمنان افسران د سرحدي ولسونو همکاري او حمایت جلب کړي. دا علت ده چې دښمنان نشي کوي چې زمنګ سربازان باندې مخکې تګ وکړي او زمنګ حریم ته داخل شي.
حسین خیل د سرحدي پولیسو په هغو منسوبینو چې په سرحدي پوستو کې ځای په ځای دي غږ کوي چې له ولسونو سره نږدې اړیکې ولري او له هغوی نه د دفاع په صورت کې د هغوی ملاتړ ترلاسه کړي. باز محمد عبد، مشال راډیو، جلال آباد.
دا ازادي رادیو ده. د نورستان په واما ولسوالۍ کې له افغان دولت څخه د ملاتړ په مقصد غونډه جوړه شوه. ویناوالو پر خلکو ژغ وکړ چې باید یو مټی سیاو د پخوا په څیر خپل افغان ځواکونو سره د امنیت په ټینګښت کې مرسته وکړي. روح الله انوري نور تفصیل وړاندې کوي.
د ولایتي شورا رئیس انجینر سعید الله پندزوی غونډه ته وویل د نورستان او په ځانګړي ډول د واما ولسونو تل خپل دولت ملاتړ کړي او باید بیا هم دوست او دښمن او پیژني د هغو کسانو ترمنځ توپیر وکړي چې څوک ورته سرکونه، خونځي، روغتي مرکزونه جوړوي او نورې اسانتیاوي برابروي او هغوی چې دا هر څه لمنځه وړي.
طالب هغه څوک دی چې زموږ مکتب ورانه، طالب هغه څوک دی زموږ سرک نه پرې، طالب هغه څوک دی چې زمونږه مسلمان ورل وژن، طالب هغه څوک چې دلته مونږ بدمنۍ کې اخته کړی، طالب هغه څوک دی چې یو دسیسه ای یو حرکت دی او هغه یو ګروپ دی چې راځي وخت نه وخت حمله کوي او دا وطن نارامي.
په مشرانو جرګه کې د نورستان استازي عبد اللطیف وویل افغانستان کې لتی روڅو کالو پردې جنگ روان دي، یو مسلمان د بل مسلمان وژلو پسې وسله راخستي او د نورو د ګټو د پاره سره په جګړه بوختي. هغه ول کچیرته د واما ټول ولس د پوخا په سیر یو موټی وی نو د پردیو د سیسی هیڅ کله هم ان شي پلی کېدل او کتیت پرک شوي نو د وانت وګل ولسوالي او د هیواد د نورو بد امن سیمو د خلکو په سیر به د ډیرو بد حالات سره مخ شي.
کومه او تاسو خپل امنیت ته متوجه نو کومه او تاسو دغه درد احساس پیدا نه کوچی
دغه وطن ساتنه غواړي او دا یو بخش دولس مسولیت ده. د ویګل نه به زموږ استاسو حالات ډېر بد دی. دا تور سیلاب دی، نو دغه تور سیلاب به په هیڅ چا رحم نه کوي. د هیڅ انسان حیثیت او عزت او ابرو به پاتې نه وي. هغوی بیچارهګان هه چې څه کور کې وو، هغه لاړ وسوځېده، پټیر ورنه لاړه، ونې ورنه لاړې، بانډې ورنه لاړ، مارداري ورنه لاړ، هغه هلته شوخي خاورو خوري شو.
د واما ولسوالۍ نعت الرحمن وویل د ولسوالۍ مشرانو یې خپل ځوانان په دې قانع کړي چې جنګ د بل چا دی او په دغه جګړه کې د ولس ګټه نشته او باید چې په وطن کې د سولې او امنیت د ټینګښت لپاره لاس په کار شي.
دوی خپل بچیان پر دې قانع کړي دي چې جنگ جګړه ناامني ترور دا د بدبختۍ او د بې اتفاقۍ او د نفاق نه بل څه نه زیږوي او په دې توګه د خپل دولت ملا ټینګ کړی دی او هغې څخه دفاع او حمایت کوي. هغه دولت چې موږ او تاسو دپاره پل پل چکونه، سرکونه، مکتبونه، مساجد جوړوي او زمونږ بچیان روزي له بده مرغه بعضې خلک په دې لټه کې دي چې زمونږ او ستاسو دا اتفاق او اتحاد ګډوډ کړي او شپې او ورځ دې لپاره پلانونه جوړوي چې څنګه زمونږ ولسوالۍ هغوی ناامن کړي.
د نورستان واما ولسوالۍ د مرکز پارون سره نږدې پرته ده او په همدې ولسوالۍ کې پارون ته سرک تیر شوی چې د خلکو او چارواکو په وینا په کې د ولسونو د یووالي په برکت د نورو ولسوالیو په پرتله امنیت ډاډمن دی.
آزادي راډیو لوونه ترو
زمږغه له ازادي رادیو اوري. د هلمند چارواکي وای په دغه ولایت کې د وسلوالو طالبانو پر ضد پراخ عملیات پیلوي. اسمت ساروان په دې اړه په هلمند کې د میوند قلی اردو د عامه اړیکو له مسؤل ډګروال محمد رسول زادي سره مرکه کړې ده چې په ګډه اورو.
دا عملیات به دقیقا کله پیل شي او په کوم سیمو کې؟
هلمند ولایت چې لوی عملیات پلان کړی دي او وړو چې په ډېر نږدې وخت کې دغه لوی عملیات هغه سیمو کې چې ډېر نامنه دي او د دښمن تهدیدات موجود دي په کار واچوو تر څو سیمې د وسلوالو مخالفینو څخه پاکې کړو او د ولایت لپاره د صحیح ژوند زمینه برابره
کړو. عملیات به دقیقا په کومو سیمو کې پیلېږي؟
چې ډېر نامنه دي په هغو سیمو کې عملیات کوو.
یو شمېر خلک انتقاد کوي، وای کله چې د کوکنارو د حاصل د ټولولو وخت او طالبانو قصدن حملې هر وخت په همدې وخت کې ځنډوي حملې بندوي جګړه نه وي په هلمند کې، خو کله چې حاصلات ټول کړي نشو فصل تیر شي بیا دوی په خپل هم عملیات پیلوي، لیکن امنیتي ځواکونو له دې فرصت نه استفاده و نه کړه.
فرصت نه استفاده کړو مو دوامدار حتی د ژمي په موسم کې هم عملیات کوم د اوسه موسم مو یو لوی زه سره ورنه چې لرو هغه درایي د څنګه نه لشکرګان ته څنګه د فولې پورې هغه لار وا چې د دوستاګ نشته را دي خو بند وا او هغه لار کې د دښمن مینه نه خاص کړی وو او د لار د ټاپیک په مخ تلل یو ملکی او وسایت د هغه لار نه استفاده نش پر کوله، مګر موږ د وکونو کوله چې دا لار دې مینه نه تخطاته کړی او لار دې ترافیک په مخه د ملکی وسایط په مخ خلاص ده. همدا شوم د سنگین ولسوالۍ بازار چې په سوال مو خارجي له خوا ته شوی و بیرته عادي حالت ته راګرځېدل ده. اوس بازار خلاص ده او خلک نورمال ژوند کوي. نو دا څنګه ده چې موږ په ځان عملیات درغولې دي؟ موږ عملیات کړي دي، نور به موږ ته د پخوانیشین ولسوالۍ کې عملیات کړي دي.
آیا ستاسو دا پیلیدونکو عملیات د سنگین او مارجی او دغه ولسوالیو په حد کې وی او کنه د شمالي ولسوالیو لکه مساقله او باغران ته هم غزوي؟
مو پر ازم کې دا پلان لرو چې په ځان مساقله او نظر چې هم عملیات وکړو وکړو خو په اوس زمونږ د فرای او د ولایت احمد لري چې د تحویل روان دي او ولسوالیو او دولتي دوالي اوسه او اقتصادي دوینه دي هغه دې مو دي پاره دي رحمت لري.
دا ازادي رادیو ده. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالی کمشنری وایي چې په افغانستان کې نږدې 1 میلیون وګړي بې ځای شوي دي. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون هم د کورنۍ بې ځای شو خلکو د وضعیت په اړه اندېښنه څرګندوي او وایي چې ډیر پام نه دی ورته شوی. فرشته جلال زین نور جزئیات وړاندې کوي.
د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالی کمشنرۍ نن وویل چې په افغانستان کې د کورنیو بې ځایه سویو کسانو شمیر په یوه کال کې 69% زیات شوی دی. په کابل کې د دې ادارې ویان نادر فرهاد د ازادي راډیو ته وویل چې لږ تر لږه 1 میلیون افغانان له خپلو سیمو کډه کېدو او په نورو ځایونو کې استوګنې ته اړ شوي دي. د فرهاد په وینا یوازې په 2015 میلادي کال کې نږدې 4 لک افغانان بې کوره او نورو سیمو ته کډه شوي دي.
سال 2015 میلادی، یعنی سالی که گذشت، ما شاهد
دی وای په 2015 میلادی کال کې موږ ولیدل چې لشتلجه 3.3 اتیا زره کسان بې ځایه شو. البته دا 3.5 زره کورنۍ دي. که چیرې دا ارقام له 2014 میلادی کال سره مقایسه کړو نو د کورنیو بې ځایه سویو خلکو په شمیر کې 69% زیاتوالی څرګندېږي. نادر فرهاد څرګنده کړ چې په دې ارقامو کې هغه کسان نه دي شامل چې د کندوز د لنډ سقوط پر مهال له دې ولایته نورو ځایونو ته وتښتېدل. ملګري ملتونه وایي چې تېر منی کندوز کې د جګړې پر مهال 8000 کسان بې ځایه شوي دي. په کابل کې د ملګرو ملتونو د ادارې ویان څرګنده کړ چې زیات افغانان په خپلو سیمو کې د امنیت نشټوالي او جګړې له امله بې کوره شوي، خو ځینې نور عوامل هم شته چې له امله یې خلک بې کوره کیږي.
خب د دې شک نیست که بلایل متعددی وجود داره.
که دیگه شک نسته چې د دې لپاره چې خلک په خپل هیواد کې بې ځایه شوي دي مختلف عوامل موجود دي. هغه رقم چې ما اشاره ورته وکړه د جګړې له امله متاثر شوي خلک څرګندوي، خو داسې نور کسان هم شته چې د جګړې پرته د نورو دلایلو پر اساس له خپلو سیمو کډه شوي، لکه فقر، بیکاری او د سالم مصرفیت نشتوالی. په افغانستان کې د خلکو د بې ځای کېدو ستونزه یوازې د ملګرو ملتونو لپاره د اندېښنې وړ نه ده، بلکې په دې هیواد کې د بشري حقونو خپلواک کمیسیون هم وایي چې په وروستیو کلونو کې د کورنیو بې ځایه سویو افغانانو وضعیت ته ډېر پام نه دی سوی او د اندېښنې وړ دی. د دې کمیسیون ویاند رفیع الله بیدار نن ازادي راډیو ته وویل چې په داسې مواردو کې ماشومانو ته ډېر زیان رسیږي. زما په نظر په دغسې مواردو کې کوچنیانو ته زیاته ضربه رسیږي، ځکه هغوی بې ښوونځي پاتې سي او له خپلو کورنیو او خپلوانو سره د اوسېدو امنیت هم له لاسه ورکوي. په دې کې ښځو ته هم زیاته ضربه رسیږي، ځکه کله چې دوی له خپلو سیمو څخه کډه کېدو ته اړ کېږي نو هغه ابتدایي اقتصادي اساس چې دوی په خپلو سیمو کې لري لکه د څارویو ساتل له لاسه ورکوي. رپورټونه وایي چې په 2015 میلادي کال کې د کورنیو بې ځایه سویو خلکو شمیر په ټوله نړۍ کې زیات شوی دی. د کډوالو لپاره د ناروې د مرستې کمیټه NRC وایي چې په ټوله نړۍ کې تیر کال لږ تر لږه 40 میلیونه او 8 لک کسان له خپلو سیمو بې ځایه سوي دي. د کمیټې په جنیو کې د کورنیو بې ځایه سویو خلکو د نظارت له ادارې سره په ګډ رپورټ کې ویلي چې د کورنیو بې ځایه سویو خلکو شمیر د مهاجرینو په پرتله 2 برابر زیات دی. دا رپورټ نن خپور شوی او وایي چې په 2015 میلادي کال کې یوازې د جګړو له امله 8.6 میلیونه انسانان بې ځایه شوي چې تر نیمایي زیات یې د منځني ختیځ او د افریقا د شمال د هیوادونو دي.
تازه خبرونه، ورستی راپورونه او مرکه د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې azadiradio.com.
زموږ غله ازادي رادیو اوري. په فراه ولایت کې د شنو خونو په مرسته د بزګرو او ځمکه لرونکو حاصلات زیات شوي دي. په دې اړه د فراه څخه زموږ همکار احمد شاه فطرت راپور لري.
په فراه ولایت کې د شنو خونو محصولات په خاص ډول بادرنګ او رومیان په سرګونو ټنو ته د ورځې رسیږي او د هیواد بیلابیلو ولایتونو ته هر ورځ لیږدل کیږي. عبدالمنان متین د فراه ولایت د کرهنې او مالداری ریاست رئیس وایي چې هر ورځ ځمکه لرونکي په فراه ولایت کې 800 تر 1000 ټنه بادرنګ د شنو خونو څخه لاسته راوړي او د هیواد نورو ولایتونو ته یې استوي. ښاغلی متین وایي د دې ادارې سرویس رسم په فراه ولایت کې ځمکه لرونکو کابو 14 میلیون ډالر په کال کې د شنو خونو د محصولاتو څخه لاسته راوړي. دغه په خبره د شنو خونو په د پاسه 2000 جریبه ځمکه کې د کابو 25 میلیون ډالر په لګښت جوړ شوې ده.
په کور کې د فراه په ولایت کې زموږ ورځنۍ حاصلات په بادرنګ کې د 800 تر 1000 چونه د ورځې دی چې دا موږ ته یو غټه لاسته راوړنه ده. په هر فصل کې زموږ د یقین سویدل چې د لاسته 2.5 میلیون ډالر د فراه ولایت په سیب راوړي او یو عاید ولري.
په همدې حال کې په فراه ولایت کې کروندګر او ځمکدارونه کڅام خوشاله دي چې ډیر محصولات لاسته راوړي، خو وایي چې اوس هم محصولات سم بازار نه لري. د فرای کروندګرو په خبر دولت باید دوی محصولات په هیواد کې دننه او بهر بازار موندنه وکړي.
موږ روزانه د ورځې 1500 کیلو بادرنګ ټولو. دا ورو شار ته بازارونه ډیر خراب دي. موږ د دولت څخه خواهش لرو چې موږ ته سرخانی جوړ کړي یا بازار راته دغه کې بازارګانی راته پیدا کړي چې بیخي اوس کې بادرنګ کیلو پی کیلو په 15 افغانۍ دی په فرای کې. دا چې موږ سنجو کیلو په 8 روپۍ پر موږ بلیږي.
قیمت خوب فروخته شي بدبختان زیقدر زحمت خوري میکشه. آخرم میاره با بازار یا من 20 روپۍ یا من 30 روپۍ مفرشه. هیچ استفاده از الان نمیشه.
لبل خود فرا ولایت دکن ریاست مشر عبدالمن متین وای چی حدس کوي تر څو د هیواد څخه بهر د فرا ولایت د شنو خونو محصولات ته بازار موندنه وکړي. دغه خبره په دې ورستیو کې د کرهنې وزارت سره په دې هوکړه شوی چې د فرا بادرنګ د افغانستان شمال ته ولیږي.
آزادی رادیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په نړیوال موضوع کې اورو چې په دې میاشت کې چارواکي وایي د جاپان هیروشیما ته د امریکا د ولسمشر باراک اوباما سفر په نوموړي ته چانس ورکړي څو وګوري پر دې ښار د اټومي بم له غورځېدو دغلته څومره ستر ناورین رامنځته شوی و. ټاکل شوی چې ولسمشر باراک اوباما د می د میاشتې په 8مه نیټه هیروشیما ته ورسي. په دې اړه نور تفصیل اجمل آند وړاندې کوي.
دا به د امریکا د متحده ایالاتونو لومړنی ولسمشر وي چې د جاپان هیروشیما ښار ته ورسي، کوم ښار چې د دویمې نړیوالې جګړې په وروستیو کې پرې د امریکا د متحده ایالاتونو لخوا اټومي بم وغورځول شو. ځایي چارواکو ویلي هیروشیما ته سفر به ولسمشر باراک اوباما سره مرسته وکړي چې د نړیوالې اتومي بې وسلې کېدنې لپاره خپله غوښتنه تازه کړي. سپینې ماڼۍ د سې شنبې په ورځ وویل اوباما د امریکا د لومړي برحاله ولسمشر په توګه هیروشیما ته سفر کوي، خو ټینګار کړی چې نوموړی به د نړیوالې جګړې په وروستیو کې د دې ښار د ویجاړۍ له کبله بخښنه ونه غواړي. باراک اوباما جاپان کې د نړۍ د وو صنعتي هیوادونو د مشرانو په غونډه کې برخه اخلي او دغلته به د جاپان له صدراعظم شینزو آبی سره د هیروشیما د ښار د سولې یادګاري پارک ته ورشي. د فرانسې خبري اژانس د هیروشیما د خاروال کازومی متسوی لخلی وایي هیله لري چې اوباما به دغلته په ورتګ له اټومي وسلې څخه د پاکې نړۍ د رامنځته کولو لپاره نړیوال د پخو ګامونو اخیستو ته قانع کړي. کله چې د 1945 میلادي کال د اګست په 6مه نیټه امریکایي ځواکونو پر هیروشیما اټومي بم وغورځاوه، په دغه ښار کې 130 سره کسان ووژل. د فرانسې خبري اژانس وایي په لسګونو زره کسان د اور پر هغه پندوس کو وژل شول چې اتومي چاودنې دغلته رامنځته کړل. ګڼ نور په ورپسې اونیو میاشتو کلونو کې د ټپونو او د راډیو اکټیف د خروشو وړانګو له کبله راپیدا شو ناروغي وژل. په هیروشیما د اتومي بم له غورځولو وروسته د دې ښار د پوځي او صنعتي تاسیساتو په شمول د ښار لوی برخه لمځکه سره هوار شو. دا هیروشیما والی هایډ هیکو یوزاکی خبريالانو ته ویلي هله لري چې اوباما به دغلت هغه واقعیت وګوري چې اټومي بم خلک څومره درته ولي او دا وخت زیان اندازه به په ژورتو غدار کړی شي. سره لدی چې خید دی پیخ څخه ژوندۍ وتلی کسان د امریکا له ولسمشر څخه د بخښنه غوښتو هله ولري. خو د هیروشیما والی یوزاکی وایي مهمه مسله ډیره ساده ده او هغه دا چې بشریت باید دا ډول بدمرغي بیا تجربه نکړي. هیروشیما د محل یو خلک وسري خار دی، خو نور جاپاني خارونو څخه په دې مختلف دي چې دغه تل هم د نړۍ د لومړی اتمی حملې د قربانیانو په درناوي په دې برید کې د ایوی ویجاړې شوې ودانۍ کندر پاتې دي. تیر میاشت امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری دی ودانۍ ته نږدې ګلونه کې خودل او دغه تل د دې اتمی برید په اړه د وخت بشري زیانونو په یاد جوړ شوی موزیم وکړ.
دا ازادي رادیو د په کابل کې 4 بجې او 9:50 دقیقې سوي. اوس هم هغه موضوعات ته لنډه کتنه چې په دې خبري سات کې وړاندې سول. افغان ولسمشر به د فساد په وړاندې سوي اقدامات د لندن په کانفرنس کې د نړیوالو تر غوږو ورسوي. د پاکستان د پخوانی صدر اعظم یوسف رضا ګیلانی زوی علي حیدر ګیلانی له افغانستانه مننه وکړه چې د پر خوش کولو کې رښتونی هڅې وکړي. جنرال جان نیکولسن پر اوپنډي کې د پاکستان له لوی درسته جنرال راحیل شریف سره د افغانستان پر امنیتي وضعیت خبري وکړي.